السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبري غړي درته وړاندې کوو. دا خبرونه د سهار په 9 بجو شروع کیږي او ماخام په 6 بجې سرته رسیږي. زه منور شابه په دې غړي کې تاسو قربایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورتونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم برخه هم اوریدل شي خو په سر کې د سات خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې پښتانه مظاهره چنوي د غوښتنو تر منل کېدو به په احتجاج ناسي. امریکا په پا پاکستان میشته ځینو وسلوالو بندیزونه لګولي او یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ځي. خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې لاته ورځو راهیسې په احتجاج ناس پښتانه وایي د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR ورسره رابطه کړې ده او کېدای شي د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه وګوري. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندل، قبایلي سیمې له ماینونو څخه پاکول او هلته د چک پوسټونو کمولو ترڅنګ د نقیب مسعود وژونکو ته سزا ورکولو غوښتنه کوي. د مظاهرې یو مشر شاه وزیر افغان مشال ریډیو ته نن وویل دوی وزیر اعظم سره ملاقات کړی او خو غوښتنې د پوځ پورې اړه لري.
دا حکومت طرف اوسا پورې داسې خاص پیشرف نه ده شوی. پرون راسې د ISPR سره خبرې روانې دي، هغه سره په کنټیکټ یو، خو لا خاص پیشرف نه ده شوی.
د مظاهرې ته نن له خیبر پښتونخوا څخه د شپېتو میرمنو یو پلاوی هم ورغلی. تیر کال د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د خپلو پوهنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی مشال خان کورنۍ وای د هغه قاتلینو ته اورول شوی سزا کافی نه ده. پرون د خبر پښتونخوا د هری پور تر اگرې ضد عدالت مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ 15 ته د عمری بند او 15 نورو ته د څلور کلونو قید سزا واوروله خو شپږ شي بری کړل. د مشال خان ورور ایمل اقبال پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دا کسان باید نه وای پرېښودل شوی او دوی به په دې اړه های کورټ ته ځي.
مکتمل رل چې عدالت په ټولو ته سزا ورکړي او دا به یو مثال جوړ کړي چې په پاکستان کې عدالتي نظام څنګه دی. خو زموږ د تمو برخلاف فیصله راغلې چې خنه ده او موږ به های کورټ ته ځو.
په دې کیس کې پولیسو تر تحقیقات وروسته ویلي وو چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړی او پر هغه لګېدلې تورنه بی بنیاد دی. د امریکای خزانه وزارت پاکستان میشته درې وسلوال سخت دریز وړلو سره د لوجستیکی ټیکنالوژي چاودیدونکو موادو او مالی ملاتړ په تور د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې اچولي او بندیزونه یې پیلګولي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې رحمان زیب، فقیر محمد او حزب الله د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه ترڅنګ د ځینو نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودې. امریکای دوه اونۍ وړاندې د حقانی شبکې او طالبانو شپږ غړي ترهګري اعلان کړي وو او بندیزونه یې پیلګولي وو. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مظاهره کړې. دوی په هسپتالونو کې د معیاري اسانتیاو او د میډیکل یا طب تازه فارغ شوو ته د ځانګړو زده کړو لپاره د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په احتجاج کې شامل یو تن ډاکټر محمد یاسر نن خبر اعلان ته وویل چې حکومت دوی ته له 9 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړي چې ژر تر ژره یې باید ورکړي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا په څلورو چوکیو د انتخاباتو کولو لپاره نوټس جاري کړی دی. دغه څلورو چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات لنن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری ته 14 بعد دوام کوي. د دې کمیشن وایند الطاف احمد بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په سینټ کې د قبایلي سیمو له اتو غړو څخه د څلورو کاري موده پای ته رسي چې په ځای د نو کسانو راتګ لپاره د مارچ په 3 نیټه انتخابات کیږي. په قومي سملې کې د فاټا 11 غړي به د قبایلي سیمو لپاره دغه څلور سینټران انتخابوي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاه عبدالله به په دې دوه ورځني دوره کې د پاکستاني ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې چې سبا کیږي د بهرنیو چارو وزارت وایي نور په خلیج منو د پاکستان لوري د وخت ځای کولو مرحله پای ته رسیدلې. د دې وزارت وان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ کې له پخوانیو سره ډیر توپیر دی. د افغانستان څخه یو پلاوی سبا کابل ته ځي. شمالی کوریا نن په سر خر پیانگیانگ کې پوځي پریډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې سبا په ګاونډي هېواد جنوبي کوریا کې د ژمي اولمپک لوبې پیلېږي. د جنوبي کوریا یو چارواکي ویلي شمالي کوریا کې دا پریډ د هغوی د پوځ د اویایمې کلیزې په مناسبت شوی دی. په همدې حال کې د شمالي کوریا چارواکو ویلي چې د اولمپک لوبو په مهال امریکایي چارواکو سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري. په روس کې د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 نوماندان یا امیدواران برخه اخلي. خو داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخابات وګټي او په واک کې به پاتې شي. د انتخاباتو کمیشن پر پوتین انتقاد کوونکی یو اپوزیشن مشر الکسی نوالنی په دې ټاکنو کې له برخه اخیستو منع کړی دی. پر هغه ځینې کیسونه دي چې نوموړی یې سیاسي بولي. هغه له روسانو غوښتي چې د دې ټاکنو بایکاټ وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر وایي نوموړی د خپل ترکی سیال رجب طایب اردوغان سره په شام کې پر پوځي او امنیتي همکاریو کې هم اهنګۍ زیاتولو سلا شوی دی. د ولسمشر پوتین دفتر نن تر هغې وروسته د بیان خپور کړ چې دغه دواړو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې دغو ترګرو په ضد به فعالیتونو زیاتولو کې همکاري کوي چې په ادلیب صوبه کې یې له جنګبندۍ سرغړونه کړې ده. د شام دا صوبه ترکی سره سرحد لري او د امریکې په مشرۍ هوایي اتحادیې او پر ځمکه موجودو ځواکونو په شام کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډېر وسله وال وژلي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دا کاروي تر هغې وروسته وشوه چې دغه وسله والو د امریکې ملاتړ لرونکو د شام ډیموکراتیک قوتونو په مرکز برید وکړ.
د مشال لري خبرونه ته غوږی چې پکې درته بشیر غوښته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د احتجاجي ناستې یو انتظام کوونکی وایي له بیلابیلو سیمو د مظاهرینو قافلې ور روانې دي.
دی پرون ماشام د سلیمان خیلو د ګلکاسنا غر تعداد سره خلک راورسېدل او اوس هم د لاهور پنجاب پوهنتون تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي.
د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوي مشال خان په مقدمه کې ځینې ملزمان سزا شوي او ځینې یې خوشي کړل شوي دي. د نوموړي وکیل فضل خان په دې اړه سوای
دغه د دې ټول ملزمانو پروګرام یو چې د مشال په وجود یو غټ نغټ جرم سونه سزا یو بټولو ته ورکی مونږ به دا ټول سزاګانې چیلنج کوو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو د سینټ د سلورو چوکیو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو سلسله د نن نشورو کړي چې تر 14 فروری به دوام ولري. په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال وایي خپل هیواد ته په واپس استنیدلو کې لستونځو سره مخ دي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي اولنې موضوع ته. په اسلام آباد کې د فروری د اول نیټې نه د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته جاری ده چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیمو مشرانو برخه اخیستې ده. دغه ځوانانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې پکې شاه افغان وزیر د ورستی حال په اړه مشال ریډیو ته ویل
درنه خو چې کوم د پښتون پاسون روان دي کې پرون راسي په لوی کافلر روان دي. پرون ماشام د سلیمان خیلو د ګلکاسنا د جنوبي پښتون خو از کوم ګلکاس دي هغه نه و په ډیر په باري تعداد سره مطلب ډیر غړ تعداد سره خلک راو راسدل او اوس هم د پنجاب لاهور پنجاب پوهنتون تقریبا یو 400 پښتانه سټوډنټان را روان دي. اخر الیم مخام ته را رسیدو والا ده او د پښتونخوا د ګورګور نه خلک را روان دي او مطلب شرکت پکې کوي خو په نور ورځونه مطلب خو پر جوش روانه ده.
سمه دغه شاه افغان دا چې کوم د پیښور نه د میرمنو یو قافله را روانه ده د ګلالی اسماعیل په مشرۍ کې نو هغه څه وخت را رسیدي؟
هغه پرون موږ سره رابطه شوی او پرون دوی موږ ته مازیګر 15 بجې د کړي شپږ بجې چې موږ به را رسو خو سستون دوه بجې بیا راو نه رسیدل نو دوه په خپل راغلی و نو هغه اوس کانټیکټ کې یو سره هغه به ان شاء الله چې مخام ته را رسیدو ولای.
او د حکومت د طرف نه تاسو ته څوک راغلی دي یا کوم دغه تاسو چې بده لپاره کمیټه یا قامی جرګه جوړول دغه سوشو
دا حکومت طرف او وسه پورې صدا سه خاص پشرف نه ده شوی پرونه راسه د ایس پی آر سره خبرې روانې دي هغه یې سره په کانټیکټ یو خلا خاص پشرف نه ده شوی وسه لیا مطلب فیصله نه ده شوی ایس پی آر چکم دی هغه کانټیکټ کړی دی نو هغه سره په مشورې هغه سره موږ کو نو مخامه پورې به ان شاء الله چې پورا پتاو لګی چې څه کیږي او څه نه کیږي
شاه افغان وزیر وو چې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناشته کې یو انتظام کوونکی هو شاه افغان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تیر ورځ د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په مقدمه کې فیصله واورول شو چې پکې د نیمونه زیاتو کسانو ته سزا واورول شو او ځینې خوشی کړل شو په دې سزا باندې د کورنۍ او وکیلانو موقف یې دا دی چې دغه سزا په کار وچټولو ته ملاوي شي په دې حواله زمونږ همکار اسرار الله مومند یو ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم
د مشال خان وکیل فضل خان وایي د مشال خان د وجنې په کیس کې پرون اورول شوی مقدمه دوی ته د منلو وړ نه ده او پر خلاف به یې د صوبې اعلی عدالت ته ځي نوموړی وایي چې مشال خان یو هجوم وجلی وو او د قانون لمخې د مشال خان د وجنې په اراده راټول شو ټولو کسانو ته باید یو شان سزا ورکړل شي
هغه کیس زموږ او چې کامن انټنشن او کامن ابجیکټ چې دغه د دې ټولو ملزمانو پروګرام یغه یو چې د مشال په وجود نو دا د قانون کومه اصطلاح چې استعمال شوی د مطابق یو ماپ کې یو هجوم کې کسان په ګڼ تعداد کې تلی نو بیا چې د یو غټ نه غټ جرم سونه سزا وي بټولو ته ورکی مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو ما سوای کم سزا موت ته حبوي بقایا چې کم دي هغه کسانو چې کم عدالت خوشی کولو اډر کړی دی هغه خلاف په موضوع چې هغه ته دي سزا ورکړي او بل هغه کسان چې د چا سزا کمه لکه مونږ غنو چې دا سلور کال کمه ده دا زیاته پکاره هغه د پاره د سزا زیاتولو لپاره به مونږ اپیلونه کوو نو د ټول مزمان چې کم دي دا و 50 نو د دې خلاف مونږه اعلی عدالت چې د صوبې غټ عدالت اپیلټ کورټ ورته وي های کورټ مونږ هغه کې اپیلونه داخلو جو
په هریپور جیل کې پرون د ترګری مخنیوي ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په مقدمه کې یو تن ته د مرګ سزا او 15 ته د عمر قید او 25 کسانو ته د څلور کالو د قید سزا واوروله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن هم وایي چې دوی د دې فیصله په اړه د مشال خان د کورنۍ او د وکیلانو د موقف تایید کوي
خلک له ډیره وخت د دې فیصله په انتظار ول خلک خپا و اندېښمن ول چې ولې دا مقدمه ځنډیږي ځکه چې د ټولې قضیه تقریبا یو کال وخت واخیست اوس هم د مشال خان د کورنۍ غړي او ولس مطمئن نه دي هغوی وایي چې له دې فیصلې سره چې څوک خوشی شوي د هغوی پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا خبره کړې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ټولو خواوو د دریز ملاتړ کوي او همدا یې خپل هم نظر دی خو د پانسۍ د سزا خلاف دی
د مشال خان د قتل په تور ټول 50 کسان نیول شوی وو چې پکې د شپږ وشتو په بایزت توګه د خوشی کېدو امر اهم وشو دا چې په دې کیس کې پر کوم بنیاد سزاګانې اورول شوی نو پر دې اړه د مشال خان وکیل فضل خان وایي
دې کې داسې کیسه و چې دا یو کم ملزم دی عمران چاته چې د مرګ سزا اورولې ده دغه کس په تمانچه باندې د مشال باندې ډس کړو او دغه عدالت په سوچ غشتې دي چې یرم د په تمانچه هغه وشتې او نو زکه دې ته داسې دا پکار ده او دنه علاوه 15 هغه نور کم کسان چې وو دا غیر خپل اقبالی بیان په ما عدالت کې موجود دي چې کوم په دې دغه کیسا غشتې و مشال خان په وجنه کې
یا دی وی چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواز د پیښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې و چې په مردان خار کې مشال خان وجل شوی او دغه توس د مقدمي اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورتګ له خطر ډاکري د 2013 کال د جولای میاشتې رئیس تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د دې مقدمه هر اونۍ دوه اوریدنې تر سره کېدلې او همدارس د جنوري په 28 د جری او بیانونو نه پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصل فیصله د 8 منټه یعنی پرون پوری خوندې کړه. مشال خان تیر کال د مردان په عبدالولی خان پونتون کې مذهب تر سپکاوي په تور بلوګرز د کوونکو وجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي.
د مشال خان پلار محمد اقبال اقبال د عدالتي فیصلې هر کړې کړې ده، خو ویلې دي چې د خوشي کړل شو کسانو پر ضد به پېښور های کورټ ته کې مقدمه چلوي. عبدالحی کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلې چې د مشال خان د وژنې د مقدمې فیصلې په اړه یې څه رد عمل دی؟
دا فیصله زما یو موقف وکنه جی، او هغه موقف دا و چې یعنی دا عمل چې دی چې دا په یو سړی باندې چې دی نو ته داسې یو الزام ولګې دا د رسول په نوم وي او قتل یم کې او بیا پې داسې الزام هم ولګې، نو زه خو د دې په ضد باندې راپاڅېدلی وم او ما دې ته چې کوم دینو جرم وي او دغه شی چې کوم دینو تر سهاده نن عدالت هم چې کوم دینو تسلیم کړو، نو زه وایم چې زما د موقف چې کوم دینو تایید وشو او یو دا یو ښه غاز دی مطلب داری.
خو تاسو وی تر څه حد پورې عدالت ومنلې؟ د دې معنا دا دی چې تاسو په دې مقدمه کې ځینې داسې شان ویني چې په هغه کې د نور څه کولو ضرورت یعنی تاسو پر څه باندې نور څه غواړي؟ یعنی
مونږ عدالتونو ته سوره تلی یو مونږ کتلی دي، نو د ویډیو یا د فوټیج په ذریعه یا د تصویرونو په ذریعه باندې دا ټول چې کوم دنو د هر انګل نه چې کوم دنو واضح دي، او دې کې داسې هم دي چې ډیرو به دا ولټا کول کول په خپل لاس به ځان ته موبایل هم لیسلی وو، نو مونږ دا وو چې یاره مثال په تور باندې چې دی نو هغې د پاره به مونږ بیا مخکې عدالت ته ځو، بر عدالت چې کوم دی کورټ ته، او په هغې کې به چې کوم دی د انصاف دغه کوو.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا کوم شپږ کویس کسان چې دی هغه عدالت ته خوشي کړي دي، خلاص کړي دي، هغه کې تاسو وایسته چې په دې حواله به تاسو عدالت ته ځئ ځکه ستاسو په دې باندې ځینې اعتراضات؟
بالکل جی، بالکل جی، بالکل.
یعنی تاسو به چرته ځئ؟ کوم عدالت ته؟
مونږ به پېښور های کورټ پېښور ته ځو د دې نه پسته کنه جی، ولې چې مونږ د انصاف کوم اواز چې ما کړو وو هغه خو ما دا ویل وغې سره چې زما بچی چې کوم دن واپس نه شي راتلی، نو په دې وجه باندې دې ملک خو نور مشالونه تعلیم حاصلی، نو چې هغه تعلیم لزی او هغه ته په د مکالمې رواج تا ختم کړی دی چې هلته کې سوال ته نشي کولی، او که ته سوال کوې نو تا وجنی، نو کم از کم چې دنو ما د دې دپاره هغه وخت مجرمانه خاموشي اختیار نه کړه، او زه چې کوم دنو ما دا کار قابل جرم وګڼو، او نن د هغه قابل جرم سیس چې کوم دنو عدالت تر هغه ده چې کوم دنو تصدیق وکړو بقایه دپاره مونږ د انصاف دروازې ټاکو.
ستاسو د کور ستاسو امنیت یا سیکیورټي دا تاسو ته اوس هم ډېره سخته ښکاري؟ یعنی ګرانه به درته اوسېدل که نه تاسو هسه چې هر څه به سم وي؟
مونږ خو خپل سیسته چې کوم دنو منظم ولاړ یو، او زمونږ په مرګ باندې یقین دی، او مونږ د چا نه ډار او یاره نه کوو، او بس دغه ده چې حفاظت نشته ترټ شته، ځکه چې زما بچای دی هغه تر اوسه پورې د 18 اپریل نه چې هغه قابلان سټوډنټان دي هغه بورډ هم ټاپ کړی دی، لیکن هغه نشي تللی، نو دغه سې سواج خودي.
اخیری پوښتنه کوم چې دې فیصلې به آسي د مشال د مرګ وروسته چې اوس راغه د دې خپله یو اهمیت ستاسو په خیال باندې څه دی؟
نو د دې خو ډېر لوی اهمیت ته مطلب دا دی ځکه چې پاکستان کې خلا داسې فیصله کې یو ونی مراغلی، خو دا خو بله فیصله داسې رالله چې دا کم از کم څه مخنیوی کولی شي، او د دې دپاره چې کوم دنو زموږ ریاستي ادارو له چې کوم دنو په کار دي، زموږ د قانون محافظانو له په کار دي چې په دې کې نور هم چې کوم دنو یعنی هغه په شا د دې ودرېږي، کم از کم دا خو سب ته یو واقعیا نه ده چې ګینی زه ووایم چې د مشال خان واقعیا ده، ګوره د پی ایس د ماشومانو واقعیا شوه، د باچا خان د یونیورسټۍ واقعیا شوه، د زری یونیورسټۍ واقعیا شوه، د عبدالولی خان یونیورسټۍ واقعیا شوه، یاره دا ټول واقعیات زمونږ په خاره باندې کېږي، نو دا شعر چې دې خلکو خوجي بارود کرلی دي که نه، او غزهر چې کوم دنو سرنګ راړي که مهرباني وکړي زمونږ حکمرانانو تدارک د دې خبرې وکړي، دا به په دې خپله خاوره په دې خپل ملک باندې به ډېر لوی احسان.
دا وو د مشال خان پلار محمد اقبال چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا په سلور نیمو بجو.
د امریکا خزانه وزارت درې پاکستانی وسلوال د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی دی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان تیره اونۍ وویل چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي او په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو شتون نه لري. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزی څانګې یو رپورټ درته ګولیاس وړاندې کوي.
د امریکای خزانه وزارت بیگا ویلي چې دوی د رحمان زیف فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان په نامه کسان په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. دغه کسان په پاکستان کې میشت وسلوالو ډلو چې افغان طالبان، القاعده او لشکر طیبه پکې شامل دي سره اړیکې درلودي. بیان وایي درې واړو کسانو سغدریزو ډلو ته مالی، لوجستیکي، چادودونکي توکي او تکنیکی مرستې برابرولو کې کیل ول. د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیګل میډلاکر وایي چې په جنوبی ایشیا کې به د هغه کسانو پر ضد سخت اقدامات کوي چې ترهګر ډلو سره مالی مرستې کوي او په غیر قانوني توګه مالی شبکې چلوي. د زیاته کړه چې دوی د پاکستان پر حکومت او په سیمه کې په نورو غږ کوي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي چې د خطرناکو کسانو او ډلو ته د پناه ورکولو مخه ونیسي. دا اعلان له دوه هفتو وروسته راغلی چې امریکا د طالبانو او حقانی شبکې سره په ملاتړ شپږ کسان په تور لیست کې شامل کړل چې په پاکستان کې میشتي. په بیان کې ویل شوي چې محمد په مبینه توګه په خلیج فارس کې لشکر طیبه لپاره فنډونه راټولول. په فهرست کې شامل دوه نور د شیخ امین الله په استازیتوب تورن دي چې په 2009 کال کې د القاعده او افغان طالبانو ته د موادو د برابرولو لپاره په تور لیست کې شامل کړل شوی وو. امریکا تور لګوي چې امین الله په پیښور ښار کې دینی مدرسه کې وسلوالو ته روزنه ورکوي. د تیرې میاشتې په لومړیو کې امریکا د پاکستان فوج سره امنیتي مرستې معطل کړې وي او ویلي ول چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت دویم لوړ رتبه چارواکي د فروری پر شپږمه د بارنو چارو کمیټې ته ویلي وو د پاکستان معطل شوي فنډونه بیرته بحالول باندې غور کولی شي کچری د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بې له توپیره کاروایی وکړي، خو اسلام آباد په هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونو خبره ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په سینټ کې د قبایلی سیمو د سلورو چوکیو لپاره د انتخاباتو نوټس جاری کړی دی او د نن نه د دغې لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول کیږي چې د فروری تر 14 نیټې به جاری وي. په دې حواله زمونږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی چې تاسو ته تفصیل درکو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد بیگا مشال اړتیا ویل چې د فاټا سلور سوکو لپاره نامزدګۍ کاغذات به تر فروری 14 پورې جمع کیږي. دوی ویل چې د فروری پر 14 به د کاندیدانو فهرست هم خپروي او په 15 فروری به د کاغذاتو جاج اخیستل کیږي. الطاف احمد زیاته کړه
یو په دریم مارچ باندې به دغه انتخابات دا کوم کې سینټ دی. د سینټ نه د فاټا ټوټل سیټونه دي د فاټا د سینټ نو هر درې کال پس یې هغه 50% یعنی نیم پنیما سینټ چې هغه بیا الیکشن کیږي. لہذا پر اتلن کې د اوس چې په دریم مارچ کم انتخابات دي په دې کې به د دوی سلور کسان منتخب شي. هغه به د شپږو کالو لپاره درې کاله پس به بیا د دوی د سلور نورم ریټایرډ بیا به موږ دغه کوو. دغه شانتي را سلسله چلی کې د سلور سیټونو لپاره دا انتخابات.
د پاکستان په سینټ کې د ټولو صوبو یو شان نمائندګي او څوکۍ وي. صوبایي اسمبلی د سینټ لپاره د خپلې صوبې غړي منتخب کوي، خو د فاټا لپاره د انتخاباتو طریقې جلاده په دې اړه د الیکشن کمیشن وایي. الطاف احمد وی
یعنی دې ته مونږ وایو سنگل ترانسفر ووټ، یعنی یو سړی عام رس ووټونه ورکوي. یو ایم این اے د قومي اسمبلی ممبر د فاټا نه چې کوم دي څنګه د فاټا خو د صوبایي اسمبلی سیټونه نشته. لہذا دا غوی د سینټ انتخابات د لپاره دا غوی د قومي اسمبلی ممبران ووټونه ورکوي. د قومي اسمبلی ممبران د عام را ووټونه ورکوي څومره چې دا سیټونه فل کولی. چونکه اوس سلور دي نو هر د قومي اسمبلی ممبر چې دی هغه به سلور ووټ ورکوي.
دا وخت په قومي اسمبلی کې د فاټا یو لس غړي دي او دوی به د قبایلي سیمو سلور سینټران منتخب کوي. په تیرو وختونو کې د سینټ انتخاباتو کې د پیسو کارولو تورونه لګول شوي ول. د قبایلي سیمو لپاره د یوې سیلونیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف ولی وایي چې د هیواد په سیاست کې د پیسو کارول زیات شوي دي. د زیات کړه
زه فکر نه کوم چې دا به د نورو انتخاباتو په پرتله باندې څه داغې نه مختلف وي. خو داغې وجه دا ده چې دا یوازې په فاټا کې نه، په ټول ملک کې تاسو وګورئ نو هر چېرته سیاسي ګوندونه حالې ځلې چې دي هغه خپل چټکی کړی دی او دغه د خرید او فروخت دغه بازار چې دی هغه ګرم دی. نو په دې کې فاټا چې د غم نه پاکستان اسدا او فاټا کې چې کوم دی څه فکر نه کوم چې هغه ټاکنې چې کوم دی د نورو په پرتله باندې یا د نورو د تیر شوی انتخاباتو نه سپدلی
د پاکستان سینټ د ټولو غړو شمیره 104 دا چې 250 غړي به د مارچ په 11 ریټایر شي. د سینټ انتخابات به د مارچ په 3 باندې ټکیږي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان نه د ضربې ازب عملیاتو له وجې افغانستان ته هم په زرګونو خلک کډه شوي دي. دغو عملیاتو په لکونو وزیرستانان بې کوره کړي وو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا بنو بکاخیل کیمپ ته راغلي وو. افغانستان ته وختي کډوال وایي چې په واپسۍ کې د مشکلاتو سره مخ دي. د دغو کډوالو د واپسۍ سلسله دریمه لړۍ د فروری د 6 نه شروع شوې ده. په دې اړه نجیب عامر یو ریپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شوي قبایلیان وای د پاکستان د حکومت د دې اعلان سره سم چې د فبروري له 6 د دوی ستنیدنه پیلوي دوی هم ځانونه واپسې ته آماده کړي. ځنو خوې کړي هم د ګولان له کیمپه بار کړي او حرکت کړي خو د غلام خان بندر نه 1 کیلومتر فاصله کې د افغانستان لوري ته ایسار پاتې دي. د عبدالواحد په نوم یو کډوال فکر کوي چې ستونزه د افغانستان له خوا ورته جوړه ده ځکه چې د ده په وینا دوی د افغانستان په خاوره کې دننه ایسار پاتې کړل شوي دي.
دا ویل غواړي چې یاره موږ ته خو دا پوس چې د کوم غای خلوص دی ګیټر په دغه کې ډېره ستونزه ملاو دو دانډي له افغانستان نه ورپرېږدي د کډوال او چې دا چارواکي دا مهرباني وکړو چې بله یار ته خلوص وکړو یا دا د انګیرا ډول یا بله یا بله دغه د افغانستان چارواکي هیڅ په حال مسله جوړه کړې ده.
خو نور کډوال نورې خبرې هم لري. د خوست د ګلان کیم یو وزیرستاني کډوال سید امین وای دوی هغه ستنیدنه غواړي لکه د پاکستان نه چې افغان کډوال ستنیږي. د ده په وینا که دوی به پروګرام استانه کړل شي ژوند به یې له کړاوونو ډک وي. سید امین وایي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترڅنګ د کډوالو نړیواله اداره دې هم د دوی د منظم ستنیدنې غم خوري ګینې دوی به ستنیدنې ته زړه ښه نه کړي. خو د رحمت الله په نوم یو وزیرستاني کډوال بیا وایي یوه ستونزه دا هم ده چې دوی د افغانستان نه د خپلو سامانونو او ګاډو سره ستنیږي. دا ګاډي د پاکستان لمبر پلیټونه نه لري او پاکستان یې د ستنولو اجازه نه ورکوي.
او کډوال خو په دا خبره چې دا سوچ کوي چې مونږ چې کله واته درومي وزیرستان ته چې خامخا مونږ
په غلام خان بارډر کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي غنی خان مشال لډیو ته وویل دوی د کډوالو د ستنولو ټول انتظامات کړي خو افغان لوري نه پرېږدي.
او دوی مو خبر کړ چې 6 فروری باندې به زمونږ کډوال در باندې راځي. نو وایي چې هیڅ خبره نه ده. دا ټیټي مداخل 50 خاندان مې راون کړی وي 21 ګاډیو کې. نو د ټولې چیک پوسټ نه راځي شو اخیری د یو چیک پوسټ چې هغه ته د کومره چیک پوسټ وي هغه باندې د یې سار کړ. نو مختلف جرګې مختلف طریقې مې د کراس د بارډر د دې ته ولا ژلې جرګې اغاز کې متاثرین ولا مو ورته ولا ژلې خو د یو کې یو خبره نیولې چې هغه د دې مې ستاسو د کابل نه اډر نه ایمیل نو په دې وجوهات باندې ترمنو تاریخ
خود افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم وای د دوی لخوا د کډوالو د سنیدو په لاره کې هیڅ ډول خنډونه نشته بلکې د افغان حکومت خو دغه دریز دی چې کډوال که په خپل خو خستنیږي نو دوی به ورسره لازمي مرستې هم کوي.
په دې ارتباط خو موږ معلومات نه لرو چې دوی ایثار کړل شوي دي څوک چې ستنیږي. په دې ارتباط د افغانستان حکومت مشخصه پالیسي دا ده چې د افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه هم برابروي ولې د ستنېدلو مخه خو یې بالکل نه نیسي.
د افغانستان په خوست پکتیا او پکتیکا کې لا هم د 2000 په شاوخوا کې وزیرستاني کډوال میشتي. پولیټیکل انتظامیه وای نږدې 4500 کورنۍ ورسره د ستنېدو لپاره نمونه رجستر کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې اخیری خبرې غړې وړاندې کوو. د دې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډې زورو.
په اسلام آباد کې له اتو ورځو راهیسې په احتجاج ناست مظاهره چن وایي د غوښتلو تر منل کېدو به کور ته نه ځي. د دې مظاهره چن یو مشر شاه وزیر افغان نن مشال ریډیو ته ویل د پوځ عامه اړیکو څنګې ایس پی آر ورسره رابطه کړې او کېدای شي د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه وګوري خو په دې اړه نور پیشرفت نه دی شوی. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندل قبایلي سیمې له منینو پاکول او هلته د چک پوسټونو کمولو تر څنګ نقیب مسعود وژونکو ته سزا ورکولو غوښتنه کوي. تېر کال د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د خپلو پوهنتونوالو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوي مشال خان کورنۍ وایي د هغه قاتلونو ته اورول شوې سزا کافي نه ده. د مشال خان پلار بیگا ریډیو سره په خبرو کې وویل چې شپږ کسان چې عدالت بری کړی دي باید نوی پرېښودل شوی او دوی به په دې معامله هایکورټ ته ځي. په دې کیس کې مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ سزا ورول شوې ده. د امریکایي خزانه وزارت پاکستان میشته درې وسته سخت دریځ ډولو سره په ملاتړ تورن کړی دي او هغوی د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې پرون واچول. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سینټ کې د فاټا په څلورو چوکیو د انتخاباتو لپاره نوټیس جاری کړی دی. دغه څلورو چوکیو لپاره د نوماندۍ کاغذات له نن څخه جمع کېدل پیل شوي چې د فروری تر 13 بعد دوام کوي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي او هلته به په دوه اړخیزو چارو او پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. شمالی کوریا نن په سرخر پیانگ یانگ کې پوځي پریډ کړی دی. دا به داسې کېږي چې سبا په ګاونډي هوا جنوبي کوریا کې د ژمي اولمپیک لوب کېږي. د شمالي کوریا چارواکو ویلي د اولمپیک لوبو په مهال امریکایي چارواکو سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري. په روس کې د مارچ په 13 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 نوماندان یا امیدواران برخه اخلي خو د رپورټونو تر مخه داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخابات وګټي او په واک کې وپاتې شي.
بشیر غواختر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړي چې د پاکستان کورونې ورس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږه همکار اسرار علم مومند د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته اوروي.
د پاکستان د نیشن ورس پاڼه لیکي د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وجل شویو مشال خان مقدمه ځینې مهمې خبرې په ډاګه کړې. لومبیدا چې د مشال خان وجنې لپاره د هجوم په بلوا کولو کې ځایي سیاسي چارواکو لاس درلودو. دویمه دا چې په مشال خان باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو او دریمه دا چې ځینو خلکو بغیر له ثبوتونو پر دغو دروغو یقین کړی وو. په اداره کې راغلی دی که څه هم له دې مقدمې داسې ښکاري چې اوس هم د پاکستان عدالتي نظام ښې پرېکړې کولی شي، خو د مشال خان د کورنۍ دا خبره هم سمه ده چې اوس هم په سمه توګه انصاف نه دی شوی او باید چې ټولو ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. اداره لیکي که یو خوا د مشال خان له مرګ سره د ده کورنۍ له سختو تیره شوه، نو بل خوا د ده د خویندو تعلیم هم په ټپه ولاړ دی. ورځپاڼه لیکي د مشال خان له مقدمې دا خبرې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې ځینې وخت پر دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کېږي. په خلکو کې برداشت په کمېدو دی او عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې دي او باید چې دا هر څه له منځه یوړل شي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو ځنډولو تر اعلان یوه میاشت وروسته د ټرمپ انتظامیه داسې اشارې ورکوي چې ګینې دوی پر دغې ګام بیا غور کولی شي. د امریکا د بنو چارو کمیټې ته په خپله وینا کې د دې هیواد د بنو چارو وزارت مرستیال سکرتر وویل چې د القاعده په کمزوري کولو او داعش پر ضد د جګړې او افغانستان ته د سامان رسولو لړ کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په خبره یاد امریکایي چارواکي دا هم ویل که چیرې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ګامونه واخلي، نو امریکایي انتظامیه بیا پاکستان ته د مرستو په بحالولو باندې غور کولی شي. خو د ورځپاڼې په خبره ښکاري نه چې داسې به وشي، ځکه تحریکي طالبان پاکستان چې په افغانستان کې هم پټنځایونه لري د تیر خالی پر ورځ یې په سوات کې حمله وکړه او دا ثابته شوه چې یاد وسلواله ډله اوس هم د پاکستان لپاره لوی خطر دی. د ادارې په خبره پاکستان، افغانستان او امریکا لره پکار دي چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کراچۍ کې د نقیب مسعود وجنې او د دې پیښې وروسته د احتجاجونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو زیاتېدو په اړه بیا مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي تیره میاشت په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو مبینه پولیسو مقابله کې ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د کراچۍ پولیسو یو افسر راو انوار رسنیو ته وویل چې نقیب مسعود له وسلوالو سره د تړاو په تور وژل شوی دی، خو د سند حکومت تحقیقاتي کمیټې هغه بې ګناه ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي د نقیب مسعود وژنه له پښتنو سر روان د اغو زیاتو یوه برخه ده چې چارواکو د دوی پر ضد کړي دي، خو د ورځپاڼې په خبره د نقیب مسعود پیښې بیل حالات رامنځته کړ. د ویشت کلن نقیب مسعود تر وژنې وروسته د تیرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د فاټا په ګډون د بیلابیلو سیمو د ځوانانو مشرانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دې احتجاج کې لږ تر لږه 500,000 کسان برخه اخلي او سیاسي ګوندونو هم ورسره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکو د نهې په ورځ وویل د هېواد پوځیانو په افغانستان کې خپل تازه هوایي عملیات زیات کړي دي او په شمالي ختیځي سیمو کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړه لرونکي وسلوال په نښه کوي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي پوځ بیان کیپټن ټام ګریس بیک ویلي د بدخشان په وردو جلسوالۍ کې د تیرو 4 ورځو راهیسې هوایي بریدونه دوام لري. د امریکا پوځي چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دې هوایي بریدونو له لارې د وسلوالو د روزنې مرکزونه په نښه کېږي او د چین او تاجکستان پولیس سره نږدې سیمو کې د ترهګرو کارروایانو مخنیوی کېږي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي پوځیانو د هوایي بریدونو د وروستۍ لړۍ د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ تر اعلانولو وروسته پیل شوې ده. ولسمشر ټرمپ تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼه لیکي په دې پلان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر 45,000 پورې د زیاتولو خبره شوې او امریکایي قمندانانو ته په طالبانو له دې لپاره د هوایي بریدونو نوی واک ورکوي چې دا شان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره اماده کړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ او د دفاع وزیر جیمز میټس د دې پلان د عملي کېدو د نیټې په اړه د جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو.
د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو په شام کې د سیمه ایزو ځمکني ځواکونو ترسلو ډیر د شام د رژیم په لوي جنگیالي وجلې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا کسان وروسته له هغې وجل شو چې هغوی د شام د ډیموکراتیک ځواکونو چې د امریکا پلویان دي په مرکز برید کړی و. فریبا ظاهر یې نور تفصیل درکوي.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نښودلو په شرط دا خبره کړې ده وایي د سوریې د رژیم پلوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 تنو ته رسېدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغنیویشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وایي وروسته له دې چې دغه ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یو رسمي لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هماغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر الزور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیې کې دا ویل سوي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حملې پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نښودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسېدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. یو امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري ایجنس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر کې او بلا شک چې يرغل ګرځي. د سوریه حکومتي ځواکونو د فرات رود بلې غاړې ته د دایر زور شار شاوخوا ته فعال دي. SDF یا د سوریې د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړ ائتلاف دی چې د سوریې په ختیځ او شمال کې ډیر دی او د امریکا په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنګیږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیا او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړ دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریې له ډېرو سیمو ایستل سوې ده.
واشنگتن وایي په ایران کې د نیول شوي ایرانی نژاد امریکایي د صحت ذمواري به په تهران راځي. باقر نمازي نومې دغه یو 80 کلن سړی په روان اونۍ کې د ناروغۍ له وجې د لږ وخت لپاره د جیل نه ایستل شوی وو خو بیا په جیل کې اچول شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس ویل باقر نمازی فوري علاج ته ضرورت لري او د هغه د صحت ټول ذمہواری په ایران راځي. د نهه په ورځ د نمازی وکیل جیرید جنسر ویل د موکل د طبي معاینه په غرض د لږ وخت لپاره د جیل نه ایستل شوی وو او بیا په جیل کې واچول شو. جنسر وایي په دغه مقیه سرکاري ډاکټر ته ویل چې جیل ته د نمازی واپس کول د مرګ له سزا سره برابر ده. باقر نمازی د زړه اپریشن کړی او وکیل یې غوښتل چې هغه په مکمله توګه د جیل نه وایستل شي. وایټ هاوس وایي نمازی په تیر کال کې سلور واره په هسپتال کې داخل شوی او د ناروغۍ له وجې ژوند له خطر سره مخ دی. دا راز د نهه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورټ ویل د ایران دغه فیصلې مایوسه کړې دي او د باقر نمازی صحت ورځ په ورځ خرابیږي. باقر نمازی د ملګرو ملتونو د ماشومانو څنګ پخوانی چارواکی دی او تیر کال اکتوبر کې ورته د ایران حکومت د خپل زوی تر څنګه د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور لس کال قید سزا ورولې ده. وایټ هاوس په ایران کې د باقر نمازی تر څنګه د نورو یو شمیر امریکایي وګړو د فوري خوش کولو غوښتنه کړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د انساني حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو پانسی کول دې بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان پانسی کړي دي چې د بلوغ قانوني عمر ته د رسیدو وړاندې جرم کړی وو. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځوړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبر کړي دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمی نومیده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمی د جنوري په 10مه نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یو سړي سره په جنگ کې هغه په چړه وهلی او وژلی وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 10مه یو 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 10 کلنۍ کې واده شوې وه او په 10 کلنۍ کې خپل میړه وژلی وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2013 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د عفوي نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې یې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د عفوي نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د عفوي نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوې وو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې د رحمان بابا کلام د کرن خان په غږ کې. زما پسند اوس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم وقت درس جہان یم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کہ سلزل اقرار راست رو کو دا زمانہ قرار چڑا پا قرار نہ شو چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں پل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتو نا ورتو کڑا دا خودے بیلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما خاطر دا حدی مستی ازار نشو جو بل جو بل زخوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی فنایما دس پن مخ د تور زلفو لرغبتا منت بار د ہر سفید د ہر سے آیما درتی بو خبر ورم د یار د پارا دعا گو ہم د نیک خوا ہم دا بخوا کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما حق زلف وی پک پلا خدا را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما د رحمان بابا کلام د کرن خان په غږ کې موري د ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان د پارلیمان یو شمیر غړي وایي په دغه هیبات کې د عدلیه او د پارلیمان ترمن د اختلافات او تاثر سم نه دي. د قومي اسمبلی غړو سېنټرانو تیر مازیګر مشال لري تو ویل د پارلیمان د زینو غړو خلاف د عدلیه د سپکاوي اقدامات د مان نه لري چې ګنې ادارې لخپلو دایرو نه بهر وتلي دي. په دې اړه تفصيل د پامیر ساحل نورو
د پاکستان د پارلمان ځنی غړي وایي د عدلیه د سپکاوي د ورستیو نوټسونو څخه دا تاثر اخیستل ناسم دی چې ګواکې پارلمان او عدلیه اختلافات لري او یادواړو ادارو له خپلو ټاکلو حدونو څخه تجاوز کړی دی. دوی تیر مازدیګر له مشال راډیو سره تر هغې وروسته خبرې وکړې چې سپریم کورټ د مسلم لیګ نون یو مشر دانیال عزیز ته د لس ورځو وخت ورکړ چې د عدالت د سپکاوي تور د سپینولو لپاره د وکیل ونیسي. سپریم کورټ د سې شنبې یا نهې پر ورځ د یاد ګوند بل مشر طلال چودري ته هم د وکیل نیولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی. د فبروري پر لومړۍ نیټه سپریم کورټ د عدلیې د سپکاوي په تور د مسلم لیګ نون یو مشر دانیال هاشمی ته د یو میاشت بند او تر 50 کلونو د نااهلۍ سزا واوروله. د مسلم لیګ د مشرانو په اړه قضیه هغه وخت پیل شوې دي چې دوی د پاناما اسنادو په ترڅ کې د ګوند د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د سپریم کورټ اقداماتو او پریکړو په باره کې څرګندونې او ویناګانې کړې وې. خو د پیپلز ګوند لخوا سینیټر تاج حیدر وایي د پارلمان د څو غړو پر ضد اقدام د ادارو ترمنځ د اختلاف معنی نه لري.
یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اگر دو چار لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں
تو دوائی دا پارلیمان یو دو غڑی کدا سی خبری کبی نو دا ادارو ترمنز دا ٹکر مانا نلری. پارلیمان او سیاستوالانو دا عدلیه دا آزادی لپارا قربانی ورکڑی دی نو کوس موگ دا عدلیه دا رناوی ونکڑو او دا آزادی لپارا وندریگو نو دا بیا زیادتای دی
اور عدلیه کی آزادی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے.
دا تحریک انصاف لخوا دا قومی اسمبلی استازے ڈاکٹر عارف علوی پر دے انتقاد کبی چھ ولی سیاستوالان دا خلق واقع کی مسئلوں پر جائے دا دائرو اختلافات و توجہ زیادہ ورکوی.
میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا آئین کے اندر جو
دیوائی زپردے پوہے گم چھے دا پاکستان آئین چستا بچے تا دا تعلیم حاصل اولو زمانت ورکڑے تا تا دا روزگار زمانت درکڑے دا اقتصاد دا ککولو پاڑے ویلی پر دی موضوعاتو ہیچ سوک خبر نکوی دا ہیچ آور سر سروکار نشتا دا کم و ادارو خبر کوی تاسے دارا تا او آیاس چھے مسلم لیگ نون وائی ولس بدا پریکڑ کوی چھے چا غلا کڑی دا او چا ندا کڑی. نو گو رئی زد غاخونو ڈاکتر یم د مریض د علاج پر وخت به تاسو راته مشوره راکوي او که زه به له خلکو څخه سلا اخلم چې ناروغ ته څه دوا ولیکم؟ علوی زیاتوي هر اداره په خپل کار پوهیږي او د تنخ کاری چې ګواکې پارلمان یا عدلیه له خپلو دایرو وځي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف د کمیټې مشر چودري محمد اشرف هم وایي چې د عدلیه او پارلمان ترمنځ اختلافات نشته خو پارلمان د هیواد تر ټولو مهمه او ستره اداره ده چې قوانین جوړوي. دی وایي د ادارو ترمنځ مخکې هم لویه شخړه نه وه. اصلا لانجه د قوانینو د تعبیر او تشریح ده. کله چې په قوانینو کې د تعبیر لانجه وي نو هغه سمیږي خو د قانون جوړونې واک له پارلمان سره او د تشریح اختیار پارلمان عدالتونو ته ورکړی دی. دا هم درته وایم چې د پارلمان غړي دا واک نه لري چې د عدالتونو پر ځنو مشخصو پریکړو ناروا انتقاد وکړي. د پارلمان غړي ګڼي چې د پاکستان جمهوري نظام تسلسل ته اړتیا لري چې ورسره به ټولې ادارې په ښه توګه د خپلو ټاکلو حدونو دننه د کار کولو زیاته وړتیا ولري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په تیرو یوې نیمې لسیزې راهیسې د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې د هر اړخ نه ټولنه متاثره شوې ده خو پکې شاعري، ادب او موسیقۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د هغې د وجې نه دغې موسیقۍ باندې څومره فرق غورځېدلی دی او موسیقي د امن په راوستلو کې څه کردار لوبولی شي؟ نجیب عامر نه یې تفصیل اورو.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو او وحشت نه ډکې وې خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې تل ولسته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري او پښتون شاعر یې د خپرولو لپاره له پیړیو راهیسې کار کړی دی.
ټولمن د امن او د مینې منابع هم پاتې شوي دي. نو زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% یعنی 99% د برداشت او هغه 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ تر څنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمونږ دا سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ده په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحده لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپله باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي د دې سرونه چې دی هغه د صبر خبره کوي. دا کله هم چې کله چې یو تار بې صبره شي ناقراره شي نو هغه بیا ښه ساز نشي رغولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارمولا پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځینو اوسمهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نخې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال خال فلمونو پرته نن سبا اکثر هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري.
داسې ده جی چې مونږ زما یو ملګری وو هغه تقریبا یو دو فلمونه داسې خاص موضوع باندې جوړ کړ چې هغه د دې ماشري او د دې پسې دغه کارونه کېږي. اوکې ده که نه هغه هغه فلمونه چا ونه کتل په هغې باندې کېدې تقریبا تو هغه جنس بد بدین روپۍ مو لګېدي شور نه پکې خلاص شو اصل پټې مټې وغې نه پکې خلاص شو او دې خلکو هغه فلمونه ریجیکټ کوي نه کتل. زمونږ دا زمونږ طرف نه چې کمی استاد څنګه د برداشت خبر وګڼو مونږ زمونږ طرف نه دا کوشش کېږي مونږ ښه شی جوړ کړو چې د عوامو کې دا یو سبق دي ته ملو شي.
خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلی داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې په کې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعدالله جان برق، امان الله ناصر، نورالبشر نوید او فریدالله شاه حساس نامې د یادولو وړ دي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې سر ته رسیږي. په اخیرو شیبو کې یو وار بیا بشیر غواخنا د خبرونو لنډې دورو.
په اسلام آباد کې لا تور زور هسي په احتجاج ناس پښتانه وایي چې تر هغه به کورون ته لاړ نشي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. دا د مظاهره چینو یو مشر شاه افغان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ اماړي ګوڅنګ ایس پی آر او سره رابطه کړې وه او کېدای شي د پوځي چارواکو سره په دې اړه ملاقات وکړي. دوی د غیب کړل شوو پښتنو موندلو، قبایلي سیمې لمنونو پاکولو، هلته د چیک پوسټونو کمولو تر څنګ د نقیب مسعود د وژونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. تیر کال د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې خپلو پوهنتونوالو خو مذهب ته سپکاوی په تور وژل شوي. مشال خان کورنۍ وایي د هغه قاتلین ته اورول شوې سزا کافي نه ده. پرون د خبر پښتونخوا د ریپورټر ګریز د عدالت مرکزي مجرم عمران علي ته د مرګ، 15 ته د عمري بند او 15 ته د څلور کلونو قید سزا واورول شوه، خو شپږ نور بری کړل شول. په دې کس کې پولیسو تر تحقیقات وروسته ویلي چې مشال خان د مذهب سپکاوی نو کړی او پر هغه لګېدلي تورونه بې بنیاد دي. د امریکای خزانه وزارت پاکستان مشته درې وسلوال سخدري جوړولو سره د همکاري او غوښتې د مالی ملاتړ په برابرولو تورن کړی او غوې د نړیوالو ترګرو په تور لیست کې اچولو سره په بندیزونه لګولې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په سنټ کې د فاټا په څلور چوکیو د انتخاباتو لپاره نوټس جاری کړی دی او نمایندان کولی شي د فروری تر 13 خپل کاغذونه جمع کړي. نن د اردن پاچا شاه عبدالله ثانی پاکستان ته ورځي ولته د چاروک صاحب دوه خزو مسایلو خبرې کوي. په روس کې د مارچ په 13 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 8 نمایندان یا امیدواران برخه اخلي. د ریپورټو تر مخه داسې معلومیږي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره د انتخاباتو ګټي او واکمن به پاتې شي. او د امریکای په مشرۍ هوایي اتحادیې او پر ځمکه موجودو ځواکونو په شام کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوونکي تر سلو ډېر وسلوال ووژل.
د مشال ریډیو خبرونه په تیزی سره ورسیدې. د خبرونه او نور ډیر معلومات او خبری ویډیوګانې او تصویرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلی شئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. اوس ز منور شاه زما همکار بشیر ګواخ او مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. هم په دې سپوت شپږ بجو نه تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په لوی رب مسپارو. الله مو مل شه.